بسم الله الرحمن الرحیم گران اوریدونکو السلام علیکم دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ
محترم اوریدونکو اوس په شهریار پرهیزګار درته د آل عمران سورې لا یوسلو شپږڅلوېښتم څخه تر یوسلو اتهڅلوېښتم آیاتونو پورې تلاوت واوروي چې ورپسې یې د پښتو ژباړه هم اوریدلی شي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين صدق الله العلی العظیم.
د لوی خدای په نامه چې بخونکه او مهربان دی. لدی وړاندې ډیر داسې پیغمبران تیر شوی دي چې پر خدای ایمان لرونکي ګڼ شمیر کسان ورسره ملګری شول او اوگا پا اوگا یه ورسره جنگ وکر او ووجل شول. هغوی هیچ کلا پا هغو مصیبتونو زرماتی نشول چه ده خدای پا لاره که پری رتلل. نه ناتوانا شول او نه یه باطل تا غاره که خودلا. او خدای پاک صبرناک کسان خوخوی. ده هغوی وینا یوازه داوا چه ای زمونگ پالون کیا زمون گناهونه او پکړو کې مو له حدا تیریدل وبخې، مونږ ته توفیق راکړه چې پخې کلکې ولګو او د کافرانو پر ډلې مو بریالي کړه. له دې عمله خدای هغوی ته د دې دنیا ثواب هم ورکړ او له دې غوره یې د هغه جهان ثواب هم ورکړ. خدای همدغه شان ته نیک عمل خلق خوښوي.
د تهران رادیو ډیرو خوږو او قدرمنو اوریدونکو سحر مو په خیر. دوستانو، سحرانه یو ساعت خبرونه کې زه عبدالمجید دورانی او زما نور ملګری ستاسو په خدمت کې یو. نن د زیارت ورځ یا پنځشنبه د 1400 هجری لمریز کال د سومبلې یا وږي د میاشتې دریمه نیټه ده، چې د 1444 هجری قمری کال د محرم الحرام له 28 او د 2022 میلادي کال د اگست له 25 نیټه سره سمون خوري. دوستانو، د خبرونه په دوام کې نن هم د ایران او نړۍ ځینې مهم خبرونه اوري. ورپسې د پوز ستره ډرون مانورا د ایران د پوزي اقتدار او قدرت سیمبول تر عنوان لاندې سیاسي تبصره اوریدې شي. بیا هم د تاریخ پاڼه لرو. ورپسې د لبنان د حزب الله غورځنګ د جوړېدو د 13 کالو د پوره کېدو په هکله یو ځانګړې وینا درته وړاندې کیږي، او د خبرونې په وروستیو شیبو کې هم الهي نومونه نومې پروګرام اوریدل شي. په دې هیله چې د خبرونې تر پایه را سره ملو اوسئ، یادونه کوو چې parstoday.com/ps زموږ د ویبسایټ ایډرس او pashto99@yahoo.com زموږ د ایمیل پته ده. نو رازو له یوې لنډې دمې ورسته. د تهران رادیو مینوالو، په ایران کې د سحر 2 بجې شوې، نو غوږ شئ د دې مهال خبرونه ته. په سر کې د مهمو خبرونو لنډیز. د ایران د خارجه وزارت وایاند ویلي د امریکې ځواب ترلاسه شو. طالبان ایران ته د اوبو د راپرېښودو په دوام ژمن دي. چین د افغانستان د مسو د تر ټولو ستر معدن استخراج ډېر زر پیلوي. طالبانو د رسنیو د شکایتونو او سرغړونو کمیشن جوړ کړی، او صهیونیستي رژیم د ابراهیمی حرم د بندولو پریکړه کړې ده. اوس هم د خبرونو تفصیل د غوښه. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت ویاند د بندیزونو د ختمولو په مذاکراتو کې د پاتې موضوعاتو د هواری لپاره د ایران نظراتو ته د امریکې د حکومت د ځواب د ترلاسه کېدو خبر ورکړ. د ایران د خارجه وزارت ویاندوی ناصر کنعانی چافی پرون د خبرو اترو د اروپایی غږملونکي له لارې د بندیزونو د ختمولو په مذاکراتو کې د پاتې موضوعاتو د هواری لپاره د ایران د اسلامی جمهوریت نظرونو ته د امریکې د حکومت د ځواب د ترلاسه کېدو په اعلان سره وویل، د امریکایي لوري د نظراتو کره څېړنه پیل شوې او ایران به د څېړنو له بشپړولو وروسته په دې لړ کې خپل نظریات غږملونکي ته اعلان کړي. د ایران خلاف د امریکې د بندیزونو د ختمولو په 44 سره د مذاکراتو نوې پړاو چې د اگست له 4 نیټې په ویانا خیر کې پیل شوی و، د اگست په 8 پای ته ورسېده. د خبرو اترو په دغه پړاو کې د اروپایي اتحادیې د غږملونکي انریک مور لخوا څو وړاندیزونه وشول. د ایران خلاف د غیر قانوني او ظالمانه بندیزونو د ختمولو په 44 سره د ویانا په خبرو اترو کې ګډون کوونکي کابو ټول هیوادونه زر تر زره د مذاکراتو د جمع بندې غوښتونکي دي، خو فاینل موافقې ته رسیدل د پاتې څو مهمو موضوعاتو په حق له د امریکې سیاسي پریکړو ته ماتل دي. په ایران کې ډیر افغانستانی خارج به سږ کال په عراق کې د حسینی 40 په دستورو کې ګډون وکړی شي. د ایران مرستیال داخله وزیر او د 40 د مرکزی کمیټې مشر وویل، په ایران کې په قانوني توګه هستوګن افغانستانی خارج به د سږ کال د حسینی 40 په مراسمو کې د ګډون لپاره د ایرانی خارجو په شان عراق ته سفر وکړي. سید مجید میر احمدی پرون زمونږ خبريال سره په مرکه کې زیاته کړه، هغه ټول کسان چې په ایران کې په قانوني توګه اوسېږي، یعنی هغه ټول خلک چې پاسپورت او اقامت لري او یا د مردم شمارې په طرحه کې ګډون کړي دي، په ایران کې د مقیم په توګه پیژندل کیږي او د اربعین لپاره د عراق په سفر کې ګډون کولای شي. هغه د هغه زیارتوالو په حق لچې د اربعین په حماسه کې د شتون او زیارتونو ته د تګ لپاره له افغانستان د سفر نیت لري هم څرګند کړه. دغه کسان باید په افغانستان کې د عراق له سفارت څخه د دغه هیواد ویزا ترلاسه کړي، ځکه چې که ویزا ونه لري نو د ایران له سرحدونو به عراق ته د تګ اجازه ورنه کړي شي. هغه همداشان وویل چې ځینې دوکباز کسان په ګرانه بیا جعلي ویزې خرڅوي او د افغانستان خلکو ته پکار دي چې زیرک ووسی او له دغو کسانو ونه غولیږي. افغانستان کې د طالبانو د حکومت د انرژي او اوبو وزیر د ایران په لور د کمال خان بند د اوبو د راپرېښودو په جاري ساتلو ټینګار کړی دی. عبداللطیف منصور ژمنه کړې ده چې د ایران د اسلامي جمهوریت په لور د کمال خان ډیم د اوبو بهیدل به دوام ولري. په نیمروز ولایت کې ځینو ځایي سرچینو پرون ویلي چې د طالبانو موقته حکومت د دغه ولایت له کمال خان بند څخه ډېرې اوبه د ایران په لور خلاصې کړې دي. په انټرنیټ او ټولنیزو شبکو کې هم د ایران په لور د کمال خان بند د اوبو د پرانستلو فلمونه او تصویرونه خپاره شوي دي. البته دغه ډول ویډیوګانې مخکې هم خپرې شوې وې، خو بیا معلومه شوه چې له کمال خان ډیم څخه خوشې شوې دغه اوبه د ایران په لور نه، بلکې د یوې دشتې په لور جاری شوې وې. چین د افغانستان د مسو د تر ټولو ستر معدن استخراج ډیر زر پیلوي. د چین سفیر د افغانستان د سرپرست حکومت د معدنونو له وزیر سره په کتنه کې ډیر زر د لوګر ولایت د مس عینک معدن څخه د استخراج د پیلولو خبر ورکړ. د فارس خبری اژانس د رپورټ له مخې په کابل کې د چین سفیر وانګ یو پرون د طالبانو د موقته حکومت د معدنونو او تیلو د وزارت له سرپرست شهاب الدین دلاور سره په کتنه کې وویل چې د لوګر د مس عینک معدن څخه اکتشاف او استخراج ډیر زر پیلیږي. باختر خبری اژانس خبر ورکړی چې په دغه ملاقات کې د مس عینک پروژې د استخراج د پیلولو، د ستونزو د ختمولو او د آمو سیند د پروژې په هکله بحث وشو. مس عینک معدن د افغانستان د مسو تر ټولو ستره او د نړۍ په کچه د مسو دویم ستره زیرمه ده. دغه معدن د لوګر ولایت په محمد اغې ولسوالۍ کې پروت دی. د مس عینک معدن څخه د ګټو پورته کونې تړون چې په 2008 کال کې د حامد کرزي د ولسمشرۍ په پړاو کې د افغانستان د تیلو او معدن د وزارت او د ام سی سی په نامه چینی شرکت ترمنځ لاسلیک شو، تر اوسه نه دی عملي شوی. د طالبانو حکومت د آمو سیند د تیلو استخراج هم چین ته سپاري. افغانستانی کډوالو په انډونیشیا کې د خپل استوګنې په حالت باندې اعتراض کې مظاهره کړې دي. کوم افغانستانی خارجو چې د انډونیشیا په باتم خار کې د خپل استوګنې په وضع باندې اعتراض کې مظاهره کړې وي، د یوې غیر مسؤلې ډلې لخوا وهل او ډبول شوې دي. د افغان کډوال د باتم خار د چارواکو او پولیسو له چلنده شکایت لري. هغوی وایي چې د انډونیشیا حکومت او پولیس د دوی د سر د ساتنې ذمہ وار دي. ګران اوریدونکو، په د افغانستان په ختیځ کې د سیلاب له امله د زرو کورونو د ورانېدو په هکله زمون خبريال یو رپورټ را لېږلې، نو راځي چې وویرو.
ننګرهار کې چارواکي وایي د وروستیو سیلابونو له امله تر زرو زیات د استوګنې کورونه تخریب شوي دي. چارواکي وایي د طبیعي پیښو له امله زیانمنو شوو کورنیو ته د پر وخت رسیدو په موخه بیړنۍ کمیټه هم فعاله کړې ده. د ننګرهار د والي وان قاضي ملا عادل وایي د ننګرهار په بېلابېلو سیمو کې د وروستیو اورښتونو او راوتلو سیلابونو له امله د یو شمېر چې نوموړي کره شمېرنه ده په ډاګه کړې، هېوادوالو پر وړل کېدو او ټپي کېدو سربېره 1025 د استوګنې کورونه نړېدلي، تر 150 ډېر څاروي وژل شوي او همدارنګ تر 40 جریبه زیاته کرنیزه ځمکه، 50 کیلومتره فرعي سړکونه، نږدې 100 حلقې د څښاک د پاکو اوبو ژورې څاګانې او تر 150 زیات پلونه او پلچکونه هم ویجاړ شوي دي.
ننګرهار کې د وروستیو اورښتونو له امله 1015 کورونه تخریب شوي، همداراز شپږ پلونه، 20 پلچکونه، 50 کیلومتره فرعي سړکونه او 15 د اوبو څاګانې تخریب شوي دي. متاسفانه یو شمیر هیوادوال شهیدان او ټپیان شوي.
د ننګرهار د والی وان خازی ملا عادل ول د ننګرهار د والی ملا محمد نعیم اخون په سپارښتنه له یو کلن ځن وروسته طبیعي پیښو زیانمن شو کورنیو ته د پر وخت رسیدو په موخه د مرستیال والی تر مشرۍ لاندې د بیړنیو مرستو د راټولولو همغږۍ او استولو ځانګړې کمیټې هم پر فعالیت پیل وکړ. د نوموړي پر وینا په کمیټه کې د اړوندو ملکي ادارو پر چارواکو سربیره د امنیتي ادارو چارواکي هم غړیتوب لري.
د ننګرهار والی حاجي ملا محمد نعیم په امر او د ولایت مرستیال مولوي محمد رباني ناصح په مشرۍ د استقرار کمیټه فعاله شوه او مسؤلینو ته دنده ورکړل شوه تر څو د طبي پیښو له امله زیانمنو شویو کورنیو ته مرستې ورسوي.
ننګرهار کې د بیړنیو مرستو د راټولولو همغږۍ او ویش دا کمیټه وروسته له هغې پر فعالیت پیل کوي چې په ننګرهار کې سیلاب ځپلې کورنۍ هغوی ته د پر وخت مرستو د نه رسېدو له امله شکایتونه کوي. ننګرهار والي تېره ورځ د دې ولایت په بټیکوټ ولسوالۍ کې له سیلاب ځپلو کورنیو څخه د لیدنې پر مهال ویلي وو چې وروستیو سیلابونو خلکو ته هومره مالي زیانونه ور اړولي چې له بهرنیو مرستو پرته یې ولایتي اداره په یوازې سر د جبرانولو توان نه لري. محمد آصف شینوار، تهران راډیو، جلال آباد.
د خبرونو دوام ته غوږ شئ. د صهیونیستي رژیم چارواکو وویل چې د لویدیځې غاړې په الخلیل ښار کې ابراهیمي حرم نن د لمونځ کوونکو پر مخ بند کړي. د وفا فلسطینی خبری اجانس په لیکنه د صهیونیستي رژیم چارواکو پریکړه کړې چې د ستمبر د لومړۍ نیټې د اختر په پلمه په الخلیل ښار کې ابراهیمي حرم له نن څخه د فلسطینی لمونځ کوونکو لپاره وتړي. د الخلیل ښار د اوقافو د ادارې مدیر نزال الجعبري د صهیونیستانو د دغه اقدام په غندلو سره ویلي چې د دغه رژیم چارواکي زیاتره وختونه له یاد حرم څخه د اذان د خپرېدو مخه نیسي او ابراهیمي حرم ته له ننوتو مخکې څو ځلې د لمونځ کوونکو تلاشي اخلي. د دغه رپورټ له مخې حماس غورځنګ هم د ابراهیمي حرم د بندولو په لړ کې د صهیونیستي رژیم د مسؤولانو فیصله غندلې او هغه د دینی دستورو او شعائرو په ترسره کولو کې د فلسطین د خلکو د آزادۍ څرګنده خلاف ورزي بللې ده. او د بحرین د پوهنتون یو استاد چې د آل خلیفه رژیم په سیاستونو باندې د اعتراض په وجه په جیل کې پروت دی، لڅ باندې څلور سو ورځو راهیسې له خوراکه لاس اخیستی دی. د عبدالجلیل السینکیس په نامه د بحرین د پوهنتون استاد د بشری حقوقو فعال او ویبلاګ لیکونکي په 2011 کال کې د حکومت خلاف اعتراضونو کې د ګډون په وجه نیول شوی وو. هغه د آل خلیفه رژیم د نسکورولو لپاره د هلو ځلو په تور په عمر قید محکوم شوی دی. د بحرین خبری سرچینو پرون رپورټ ورکړی چې عبدالجلیل په جیل کې د یو کتاب لیکل شروع کړی وو، خو د جیل ساتونکو پرې خبر شول او کتاب یې ترې واخیست. په داسې حال کې چې د علي خلیفه رژیم چارواکي د هغه د کتاب له ورستنولو ډډه کوي، د بشري حقوقو نړیوال سازمانونه د دغه استاد د آزادۍ غوښتنه کوي. د خبرونو پای.
سیاسی تبصرہ.
گرانو قدر منو اوریدونکو، زمون سیاسی تبصرہ د پوز سترا ڈرون مانورا د ایران د پوزی اقتدار او قدرت د سمبول په حق لدنو پام ورته وکړي. د اسلامی ایران د پوز د 1400 کال د ډرون الوتکو ګډه مانورا د اگست د 24 له سحر څخه پیل شوې ده. دغه مانوره د څه د پاسه یو نیم سل ډرون الوتکو په شتون سره له فارس خلیج او عمان سمندر نیولې تر د ایران ختیځ، لویدیځ، شمال او مرکز پورې ترسره کیږي. دغه مانوره به دوه ورځې دوام ولري. دا لومړی ځل دی چې د ډرون الوتکو مانوره په ګډه ترسره کیږي. د پوځ عملیاتو مرستیال او د ډرون د ګډې مانورې ویاندوی امیر سید محمود موسوی د نهه پورس په اصفهان کې ویلي وو چې سبا تر یو زر کیلومیټر واټن کې د هیواد په مختلفو سیمو کې له اډو او مرکزونو د څه د پاسه یو نیم سل ډرون الوتنه به وکړي تر څو خپل ماموریتونه تر سره کړي. په وروستیو دریو لسیزو کې د ایران د ډرون پرمختګونه او څار دي، او په تیر یوې لسیزو کې د ایران جوړ ډرون الوتکې د سیمه ایزو نښتو رامنځته کېدا په پام سره په هر اړخ کې خپل ارزښت ښودلې دی. د اسلامي ایران پوځ توانېدلې چې د ډرون په زمینه کې ډېرې زیاتې بریاوې ترلاسه کړي، چې دغو بریاو ایران په سیمه کې د بې پیلټه الوتکو په برلاسي قدرت بدل کړی دی. د ایران د ډرون قدرت د ایران د ځمکني او سمندري پولو امنیت او ساتنه ډېره پراخه کړې ده. په تیرو کلونو کې د ایران تمرکز په دې حوزې کې په دوو عنصرونو، یعنی کمیت او کیفیت باندې ولاړ دی، او نن په سیمه ایز قدرت بدل شوی او د ډرون ټیکنالوژي درلودونکو هیوادونو ترمنځ ځانګړی مقام لري. د پوز د غږ ملوونکي مرستیال امیر سیاری هم ویلي چې د سیمې او هیواد امنیت باید په خپله تامین کړو، او که ټاکل شوی وي چې بل څوک زموږ لپاره امنیت تامین کړي نو دا د آریایی امنیت په معنی دی چې اصلا ارزښت نه لري. دې ته په پام سره چې د یوکراین او کاراباغ د جنگونو په شان په وروستیو جنگونو کې د ډرون الوتکو رول ډیر مهم او جوت دی، نو ځکه د ایران درستیزولې د وسلوال ځواک او د دفاع وزارت په ملګرتیا سره د نوو جنگونو له ماهیت په شناخت سره پس سما د ایران د ډرون د توانمنیو د زیاتولو لاره تعقیب کړې ده. په نننیو جنگونو کې په ډول ډول دفاعي یرغلیزو، ځمکني، سمندري، هوایی، دافع هوا او په دفاعي اړخونو پیژندلو، څارنې، الکترونیک جنگ، د جوپو وړلو او په لسګونو نورو عملیاتو او ماموریتونو کې د ډرون د انخطې په رودو او تجهیزاتو کې لوړ ځای پیدا کوي. له ځاني او مالی نظره کم لګښته الوت د ډرون الوتکو لوړه ځانګړنه ده. دغو زیاتو امتیازاتو ته په پام سره ډرون الوتکې د نوو جنگونو په ډګر کې اسلامي ایران توانېدلی چې په پوځي ډګر کې په ځایي ماهرانو او متخصصانو او داخلي وسونو او ظرفیتونو باندې په تکیه سره ستر ډرون ځواک جوړ کړي چې په دفاعي او غیر دفاعي اړخونو کې لسیمه ایزو او لسیمه ور اخوا دښمنانو سره د مقابلې وس او توان ولري. د تهران رادیو ډیرو خوږو قدرمن اوریدونکو، هیله ده چې تر دې دمه مو خبرونه د پام او خوښي وړ ګرځېدلې وي. دوستانو، په دوام کې د تاریخ پاڼې ته غوږ شئ.
تاریخ پاڼا ډیرو درنو او محترم اوریدونکو، زما فاطمی سلامونه ومنئ. عزیزانو، اوسن د تاریخ یو بل پاڼه تاسو ته وړاندې کوم. لکه څنګه چې پوهیږئ، نن د زیارت ورځ یا پنځشنبه د 1401 هجری لمریز کال د وږي د میاشتې دریمه نیټه ده چې د 1444 هجری قمری کال د محرم الحرام یا د امامانو د میاشتې له 28 او د 2022 میلادي کال د اگست له 15 نیټې سره برابر ده. نه سوا و ویشت کال پخوا د 1095 میلادي کال د اگست په 15 نیټه د مسلمانانو او مسیحیانو ترمنځ د صلیبین جنگونو لړۍ پیل شوه. صلیبیانو په ظاهره د بیت المقدس د نیولو په موخه، خو په حقیقت کې په پراخو اسلامي ټاټوبیو د سلطې او د مسلمانانو د زبېښاک لپاره د ختیځ په لور حرکت وکړ. د کلیسا پیروانو په دغو جنګونو کې د سره صلیب له نښې پر خپلو جامو او وژو استفاده کوله. په دې ډول دغه جنګونه په صلیبي جنګونو مشهور دي. صلیبیان له مسلمانانو سره لګن شمیر نخطو وروسته بالاخره بیت المقدس ته ورسیدل او په یو زرو نه نوی یم میلادي کال کې د دغه ښار ځینې ځایونه ونیو او د خلکو وژلې او د ښار رنګونې ته مخه کړه. خو د دولسمې میلادي پیړۍ په وروستیو کې صلیبیانو د صلاحالدین ایوبي په مشرۍ له مسلمانو ځواکونو سره په نورو جنګونو کې ماتې وخوړه او بیت المقدس په یو لس سوه و اتیا یم کال کې بیرته واخیستل شو. صلیبي جنګونو تر دولس سوه او یا یم میلادي کال پورې دوام وموند او صلیبي پوځیانو په خپلو زیاترو حملو کې ماتې وخوړه او بالاخره بیت المقدس تر خپل نیواک لاندې ونه ساتل شو. په عین حال کې صلیبي جنګونه له اسلامي تمدن سره د لویدیځوالو د اشنا کېدا په وجه د منځنیو پیړیو پر اروپایي مهمې کلتوري اجتماعي او علمي اغیزونه درلودل. یو سل دوه ویشت کاله وړاندې د نولس سوه میلادي کال د اګست په پنځه ویشتمه نیټه یو جرمن فیلسوف فریدریش ویلهام نیچه مړ شو. هغه په اتلس سوه څلور څلویښتم میلادي کال کې په یوې کورنۍ کې وزېږېد چې پلار او د مور نیکهګانې پادریان وو. نیچه د ځوانۍ تر لومړیو پورې یو مذهبي کس وو خو مسیحیت یې پرېښود او د ژبې پیژندنې په څانګه کې د ډاکټرۍ په ترلاسه کولو بریالی شو او په لایسپیک پوهنتون کې تدریس پیل کړ. د هغه نظرونو د هغه د ژوند په اوږدو کې ډیر بدلونونه وکړل او په وروستیو لسو کلونو کې هغه په علمي توګه خپل عقل له لاسه ورکړ. دغه جرمن متفکر په لومړیو کې د خپل وطنوال فیلسوف آرتور شوپنهاور پیرو خو بیا یې د هغه په افکارو کې سخته نیوکه وکړه. نیچه د پخوانی ایران له کلتور او تاریخ سره هم زیاته آشنایی درلودله. د هغه په آثارو کې تولد تراژدی، چنین گفت زردشت او فراسوی نیک و بد ته اشاره کولی شو. یو اتیا کال مخکې د دیارلس سوه شلم هجري لمریز کال د وږي د میاشتې په درېیمه نیټه د دوهم نړیوال جنګ په بهیر کې متفقینو ځواکونه د ایران هیواد ونیوه. په هغه کال کې د شوروي په خاوره کې د نازی جرمني د پوځ چټک پرمختګ د امریکا، فرانسې او انګلستان د سخت اندېښنې سبب شوی و، ځکه پر شوروي د جرمن د برلاسي په بڼه کې په منځني ختیځ او د لیرې ختیځ د لویدیځ ګټې په خطر کې لویدلې او په جنګ کې د جرمني د بریا احتمال ډیر زیاتېده. په همدې دلیل د غودریو هیوادونو پریکړه وکړه چې د ایران له لارې شوروي ته وسله او خوراک ورسوي. د دیارلس سوه شلم هجري لمریز کال د وږي د میاشتې په درېیمه نیټه په سپیده داغ له دې سره سره چې د ایران حکومت د بېطرفۍ اعلان کړی و، د شوروي پوځ له شمال لویدیځ او ختیځ او انګریز واکونو له جنوب څخه پر ایران هوایی، ځمکني او دریایي حملې وکړې. د ایران د مستبد واکمن رضا خان د بې کفایتۍ په وجه د ایران ګڼ شمېر پوځي چوڼۍ، رنګې او سمندري ځواک د فارس خلیج په اوبو کې نابود شو. د انګلستان او شوروي ځواکونه د ایران د پوځ د تیت پرکو مقاومتونو له ماتولو وروسته شل ورځې وروسته تهران ونیوه. د لندن او ماسکو د موافقې پر اساس رضا خان له بادشاهي څخه لیرې او جلا وطن کړی شو او د هغه زوی محمد رضا د هغه ځای ناستی وټاکل شو.
یو ځل بیا درته په خپرونه کې هرکلی وایو او راځو د خپرونې دوام ته. دوستانو، د حزب الله غورزنګ د جوړېدو د اتو دیرشو کالو له تیرېدو وروسته د دغه غورزنګ د توانمنیو په هکله ځانګړې وینا درته وړاندې کیږي او ورپسې الهي نومونه اورېدلی شي. نو د خپرونې تر پایه ستاسو د ملګرتیا په هیله یو.
د لبنان د حزب الله د خوځښت بهیر. ډیرو عزتمنو اوریدونکو، د لبنان د حزب الله له تاسیس څخه 8 کاله تیریږي. د لبنان د حزب الله د خوځښت بهیر په داسې ډول و چې نن سبا د لویدیځې آسیا په امنیتي او سیاسي ډګر کې یو تر ټولو اغیزناک او مهم لوبغاړی بلل کیږي. دوستانو، په همدې سریز سره تاسو ته یو ځانګړی مطلب وړاندې کیږي چې د لبنان د حزب الله له تاسیس څخه 8 کاله تیریږي. د حزب الله د خوځښت بهیر په داسې ډول و چې نن سبا د لویدیځې آسیا په امنیتي او سیاسي ډګر کې یو تر ټولو اغیزناک او مهم لوبغاړی بلل کیږي. قدرمنو اوریدونکو، په همدې سریز سره یو ځانګړی مطلب برابر شوې چې زه فاطمی تاسو ته وړاندې کوم. هیله ده چې تر پای سره د ملګرتیا فرصت ورکړئ. دوستانو، د لبنان حزب الله د مقاومت په محور کې یو تر ټولو غیر دولتي لوبغاړی دی. داسې لوبغاړی چې د مقاومت د محور د نورو ډلو لپاره په یوه بیلګه بدله شوې ده. د لبنان حزب الله په 1920 میلادي کال کې رامنځته شوه، یعنی د اسلامي انقلاب تر بریا 3 کاله وروسته. په لبنان کې حزب الله د ایران د اسلامي جمهوریت په ملاتړ سره جوړ شو. د ایران د اسلامي جمهوریت او د حزب الله ترمنځ مستقیمه اړیکې موجوده دي. په لبنان کې د مقاومت جړې د امام موسی صدر اقداماتو ته ورګرځي، هغه اقدامات چې د افواج المقاومه اللبنانیه یا عمل د رامنځته کېدو سبب شو. د عمل په غورځنګ کې هغه ډله چې پیاوړي دینی ګروهنو څخه برخمن وو و له صهیونیستي رژیم سره د مبارزې په ضرورت باندې ټینګار کاوه. هغوی په لبنان کې د نورو مقاومتي ډلو سره چې د اسلامي انقلاب او د حضرت امام خمینی رحمت الله تعالی علیه تر اثراتو لاندې و د اسلامي جمهوریت په ملاتړ د حزب الله غورځنګ رامنځته کړ. د حزب الله لومړنی ستره غونډه په تهران کې وشوه او شیخ صبحی توفیلی د حزب الله د سرمنشي په توګه وټاکل شو. 2 کاله وروسته، یعنی په 1991 میلادي کال کې د اختلافاتو د شتون له امله سید عباس موسوی د حزب الله د نوې سرمنشي په توګه وګمارل شو. سید عباس موسوی تر 1 کال وروسته د صهیونیستي رژیم له لوري ترور شو او سید حسن نصر الله د دې غورځنګ د سرمنشي په توګه وټاکل شو. سید حسن نصر الله د 1992 میلادي کال څخه تر نن پورې د حزب الله د سرمنشي په توګه پاتې شوی دی. حزب الله په داسې یو شرایطو کې تاسیس شو چې صهیونیستي رژیم په لبنان باندې په برید سره د دې هېواد لویه برخه لاندې کړې وه او بیروت یې تر محاصرې لاندې راوستی و. د 1921 میلادي کال د جون په 6 نیټه د صهیونیستي رژیم پوځ له هوا، مځکې او سمندر له لارې په لبنان باندې پراخ یرغل وکړ او په چټکۍ سره بې له دې چې د لبناني ځواکونو له مقاومت سره مخامخ شي د بیروت تر دروازې پورې لاړ او د لبنان د خاورې لویه برخه یې لاندې کړه. د لبنان پلازمینه بیروت د صهیونیستي ځواکونو له لوري محاصره شوه. دا د فلسطین تر پلازمینې بیت المقدس وروسته د عربو هیوادونو دوهمه پلازمینه وه چې د صهیونیستي تر محاصرې لاندې راتلل. بیت المقدس لومړنی عرب پلازمینه وه چې په 1948 میلادي کال کې د اسرایلو له لوري اشغال شوه. په حقیقت کې لبنان د صهیونیست رژیم یرغل عربي ناسیونالیزم د ماتې خوړلو پلامه وه. په دې توګه د حزب الله د غورځنګ د رامنځته کېدو زمینه برابره شوه. د حزب الله د غورځنګ په رامنځته کېدو تر ټولو زیات صهیونیستي رژیم سره د مبارزې ضرورت رول درلوده. حزب الله په اساسي توګه له صهیونیست رژیم سره ستونزه لري او له دې رژیم سره مقابله نه یوازې خپل ملي دنده بولي، بلکې د یوې شرعي وظیفې په سترګه ورته ګوري او په دې باور دی چې د صهیونیست رژیم ماهیت د یرغل او تیری پر اساس رامنځته شوی دی، نو هیڅکله دغه رژیم به د منلو نه وي. د لویدیځ آسیا د چارو کارپو مسعود اسداللهی وایي د حزب الله د رامنځته کېدو اصلي لامل په لبنان باندې د صهیونیست رژیم یرغل و. په بل عبارت سره حزب الله د اسرائیل د یرغل په وړاندې له مقاومته زیږنده بلل کېږي. له دې نه علاوه د لبنان حزب الله په لویدیځ آسیا او د سیمې په چارو کې د امریکا له هر ډول لاسوهنې سره مخالفه ده او امریکا د لویدیځ آسیا د کړکیچونو او په ځانګړې توګه د لبنان د ستونزو چینه بولي. په دې خاطر حزب الله د واشنگټن له غلیمانه سیاستونو سره لاسو ګریوان دی. د لبنان حزب الله د پام وړ او ستراتیژیکي لاسته راوړنې درلودلې دي. دغه غورځنګ په لومړیو کې په استشهادي عملیاتونو او بیا د کاتیوشا توغندیو او چریکي بریدونو سره اسرائیل سره د مقابلې ډګر ته ووتل. حزب الله د مختلفو عملیاتونو وروسته په 2000 میلادي کال کې د لبنان را جنوب څخه د صهیونیست رژیم په شړلو بریالی شو. دغه مهمه لاسته راوړنه له دې نه علاوه چې د لبنان د ملي واکمنۍ او مځکني بشپړتیا د خوندیتوب سبب وګرځېدل، د صهیونیست د نیواکګر رژیم د ناماتېدونکي پوځ پروپاګندا یې هم باطله کړه. په 2006 میلادي کال کې هم د حزب الله او د صهیونیست نیواکګر رژیم ترمنځ د دیش ورزنی جګړه وشوه چې د لویدیځ آسیا په بدلونونو کې یو مهم پړاو بلل کېږي. د دغه جګړې هدف د صهیونیست رژیم له لوري د حزب الله ختمول و، لیکن دغه جګړه تر درو دیش ورزنی ورځو وروسته د صهیونیست رژیم د پوځ په ماتې خوړلو سره پای ته ورسېده. د 2006 میلادي کال د جګړې یو تر ټولو مهمه پایله دا وه چې له هغه وروسته تر دې ورځې پورې صهیونیست رژیم بیا د لبنان په خاوره له یرغل څخه ډډه وکړه، په داسې حال کې چې د لبنان د صهیونیست رژیم تر نیواک لاندې و. د حزب الله غورځنګ بڼه ونیوه، خو نن سبا د لبنان ټوله خاوره د صهیونیست رژیم له منګولو وتې ده. د دغه هیواد ځنکنی بشپړتیا لږ وخت سره مخامخ نه دی. دې سره هم مهاله د حزب الله غورځنګ د هغو ګواښونو سره هم مقابله کوي چې د لبنان سرحدات او امنیت خطره رامنځته کړي وي. په 2011 میلادي کال کې په سوریه کې د حزب الله حضور او په سوریه کې دننه له ترهګرو سره په جګړه کې ګډون د لبنان پر ضد له ګواښونو سره د حزب الله د مقابلې بیلګه بلل کېږي او په عیني حال کې ښیي چې د حزب الله رول لوبونه او اثرات له لبنان نه بهر ته هم غځېدلي دي. حزب الله د لویدیځ آسیا د هغو لوبغاړو په ډله کې راځي چې له صهیونیست رژیم سره له جوړ جاړی سره مخالف دي او له هر ډول بهرني لاسوهنې پرته د لبنان په خپلواکۍ ټینګار کوي او د سیمې په چارو کې د امریکا له لاسوهنې سره مخالف دي، په داسې حال کې چې ځینې عرب هیوادونه د سعودي عربستان د سیاستونو تابعدار دي. حزب الله د ریاض د سیاستونو له تعقیبون سره سخت مخالفه دي. همدارنګه د لبنان حزب الله د ایران د اسلامي جمهوریت لوی ملګری هم بلل کیږي. په دې خاطر د عربو محور د سعودي په مشرۍ او په امریکا او د صهیونیست رژیم په ملګرتیا د لبنان د حزب الله سره سخت مخالفت کوي او د دغه غورځنګ د خپل تحریم او ترور په لیست کې راوستي دي. سره له دې حزب الله د دغو دښمنانو په وړاندې د مقاومت لار غوره کړې ده او هم دغه سیاست هم له حزب الله څخه د خلکو د ملاتړ د دوام سبب شوی. حزب الله د لومړي ځل لپاره په 1992 میلادي کال کې په لبنان کې په ټاکنو کې ګډون وکړه او په پارلمان کې 12 کرسۍ ترلاسه کړې. په 1996 میلادي کال کې 10 کرسۍ او په 2000 میلادي کال کې 8 کرسۍ د 2015 میلادي کال په عمومي ټاکنو کې د ټول هیواد په کچه د کاندیدانو په معرفي کولو سره په یوازې سره 14 کرسۍ او د لبنان په جنوب کې د عمل له غورځنګ سره په ائتلاف کې 30 کرسۍ ترلاسه کړې. په 2013 میلادي کال کې د لبنان د حزب الله سیاسي ټاکنیز ائتلاف د لبنان د پارلمان له 128 کرسۍ څخه د 18 کرسۍ په ترلاسه کولو سره تر ټولو زیاتې کرسۍ ترلاسه کړې. د لبنان په وروستیو ټاکنو کې چې په مئی میاشت کې ترسره شوه، د امریکا، سعودي او سیونستانو او همدارنګه د تبلیغاتو او د سیسو سره سره حزب الله د 28 کرسیو په ترلاسه کولو بریالی شو. حزب الله اوس هم د لبنان په سیاسي ډګر کې تر ټولو اغیزناک او پیاوړی غورځنګ پاتې شوی ده. دغه حالات اوس تر هر څه د دې ښودنه کوي چې حزب الله په تیرو 30 کلونو کې په تدریجي توګه د لبنان په ټولنه کې خپل ځایګه لوړه کړې ده. دغه حالات اوس تر هر څه د دې ښودنه کوي چې حزب الله په تیرو 30 کلونو کې په تدریجي توګه د لبنان په ټولنه کې خپل ځایګه لوړه کړې ده او نن سبا په لبنان کې هم په سیاسي او هم په امنیتي ډګرونو کې د پام وړ رول لوبوي. ګلونو اوریدونکو، د دغه ځانګړي مطلب وخت هم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو حاضر دمه زه هم ستاسو له حضور اجازه غواړم.
الهنا ما اعدلك مليك كل من ملك لبيك قد لبيت لك لبيك إن الحمد لك والملك لا شريك لك
إلهي نمنا
إلهنا ما أعدلك
مليك كل من ملك
د تهران د پښتو خبرونه خوږو مینوالو، په دې شبو کې زه فاطمی سره د خپل محترم همکار
صادق حسین
د الهي نمونو نومې لړۍ له نننی شپږنیویم مطلب سره ستاسو په خدمت کې حاضر شوی دی. په دغه نننی مطلب کې د خدای تعالی د نصیر نامې په اړه له تاسو سره غږیږو. هیله ده چې د استفادې وړ مو وګرځي.
دوستانو، نصیر یوه الهی نامه ده. خداوند نصیر یعنی یو داسې مرستندوی دی چې د نړۍ درست خوالی او ښه کارونه هغه لره دي. نصیر الهی نامه د مرستندوی په معنا ده. دغه نامه مبارکه د نصر څخه جړ اخلي چې د مرستې په معنا ده. په قرآن کریم کې له نصر ریشې څخه راخیستل شوي ټوکو ته په کابو 450 مواردونو کې له سبحان خدای سره نسبت ورکړل شوی دی. جالبه ده چې پوه شو په عربی کلام کې کله کله ورخت یا باران هم نصر نمول کیږي او هغه ځمکه چې باران پرې ورېدلې وي منصوره بلل کیږي او د اوبو د جاری کېدا لاره هم نواسیر نومیږي چې دغه درستې معناګانې د هغو مرستو په خاطر دی چې باران او ورښتې په ژوندي موجوداتو ته رسوي. د ناصر یعنی مرسته کوونکي، انصار، یاران او انصار، باران او نصرا چې د حضرت عیسی علیه السلام پیر قرآنو ته ویل کېږي په څیر کلمې ټول هغه ټکي دي چې له نصر ټخي څخه اخیستل شوي دي. د نصرا په با ویل شوي دي چې لکه څنګه د حضرت عیسی علیه السلام د ماشوموالي او تپلې په وخت په نیوکي فلسطین کې په ناصرا ښار کې تیر شوی، نو ځکه یې هغه ته د حضرت عیسی ناصری ویل. په نتیجه کې د هغه حضرت پیر قرآن هم نصرانی او نصرا باندې مشهور شوي دي.
دوستانو، کله چې د نصیر نامه د متعال خدای د نامې په توګه کارول کېږي، نو هغو بې شمېره مرستو ته اشاره ده چې مهربان خدای د خپلو درستو بندګانو په نسبت لري. نطفه لام هغه شیبې چې د مور په رحم کې بڼه نیسي، له الهي مرستو ګټه ترلاسه کوي او د پروردګار مرسته یې د تکوینی قوانینو له لارې له هر لوري ساتنه کوي. هغه یوه شیبه هم د خدای تعالی له مرستې بې برخې نه پاتې کیږي او د تکامل او بشپړتیا مراحل په چټکۍ سره تیروي تر دې چې د جنین دوران ختم شي او د زیږیدو حکم صادریږي. په دغه وخت هم ورسره د خدای تعالی مرسته کیږي. مورنۍ مینه او د یوې بشپړې او جامع غذا په توګه د مور شیدې ټول په دغو حساسو شیبو کې د کایناتو د پنځون کې د ملګرتیا وړانګې او نښې دي. کله چې انسان د بلوغ حد ته رسیږي او د خدای تعالی د شرعي دندو په ترسره کولو مأمور کیږي، نو د هغه لاس د انبیاو په لاس کې ورکوي او پر سر یې د وحی او د آسماني کتاب سیوری غوړوي او په دې روده د متعال خدای مرسته او نصرت په برخه کیږي.
خوګور دن کو د دنیا ټولی خوبه او خېګنې د خدای تعالی لورې دي او د ټولو مخلوقاتو په برخه کیږي. خود مومنانو هغه کسانو لپاره چې د خدای تعالی حکمونه مني او د هغه د دین مرسته کوي په یو بل ډول دي. یوازې خالق خدای د قران کریم د سوره آل عمران په 155 مبارک آیت کې ځان تر ټولو ښه مرسته کوونکی بولی او فرمایي وهو خیر الناصرین، یعنی هغه تر ټولو غوره مرسته کوونکی دی. په دې طریقه متعال خدای روښانه کوي چې که د زمانې د دروغجنو او منستشو قدرتونو مرسته د پام وړ هم وي، خو د خدای تعالی له مرستې سره هیڅ برابري نشي کولی، ځکه چې د دنیاوي قدرتونو لپاره ناتواني او ماتې یوه طبیعي او د تصور وړ ښکارنده ده. خو د ټولو قدرتونو د سرچینې لپاره چې خپله د کایناتو پنځونکی دی، هیڅکله داسې نه ده. لا دې ټولو ورتیر پروردګار د خپلې مرستې په بدل کې هیڅ تمه او هیله نه لري او له هر څه مهمه دا چې که یو کس وتوانېږي له بل چا سره مختصره مرسته هم وکړي، نو یوازې په دې دنیا کې کولی شي. خو یوازې ذات چې په هم په دنیا او هم په آخرت کې د انسان مرسته کولی شي خدای تعالی جل جلاله دی.
د سوره محمد صلی الله علیه و آله وسلم په اووم مبارک آیت کې سبحان خدای داسې فرمایي: یا ایها الذین آمنوا ان تنصروا الله ینصرکم و یثبت اقدامکم. ای د ایمان خاوندانو، که د خدای مرسته وکړی نو هغه هم ستاسو مرسته کوي او ستاسو قدمونه مضبوطوي. همداشان د صف د مبارک سوره پاتوالسم آیت شریف کې خدای تعالی داسې فرمایلی دی: یا ایها الذین آمنوا کونوا انصار الله، ای ایماندارو لخپل پروردگار سره مرسته کوونکی و ووسی. لنورو سره مرسته او امداد کول یو داسې ښه صفت دی چې د اسلام مبین دین تایید کړی. خو یو چاته د مرستې رسونې لازمه دا ده چې هغه کس ستا مرستې ته ضرورت ولري. نو اوس ممکنه ده ستاسو په ذهن کې دا پوښتنه راشي چې خدای تعالی خو زموږ مرستې ته ضرورت نه لري، نو څرنګه مرسته ورسره وکړو؟ د دې پوښتنې د ځواب لپاره بیا هم خپله د قرآن مجید آیتونو ته رجوع کوو. دغه آسمانی کتاب له خدای تعالی سره د مرستې له حکم وروسته خپله د هغه معنا بیانوي. د سوره صف د 14 آیت په دوام کې لولو: کما قال عیسی ابن مریم لحواریین من انصاری الی الله قال الحواریون نحن انصار الله. لکه څنګه چې حضرت عیسی علیه السلام حواریون ته وفرمایل چې د خدای په لاره کې څوک زما مرسته کوي، او حواریونو ځواب ورکړ چې موږ د خدای مرسته کوونکي یو، نو همغه شان چې لیدل کیږي د حضرت عیسی علیه السلام حواریونو له هغه سره مرسته کول چې د هغوی په زمانه کې د خدای تعالی حجت او پیغمبر وو او له الهي مرستې سره برابر ګڼل. قرآن کریم هم نه یوازې دغه طرز تفکر تاییدوي، بلکې مسلمانانو ته حکم ورکوي چې د حواریونو په شان د خدای مرسته وکړي، یعنی د پروردگار د حجت او په مځکه کې د خدای تعالی له استازي سره مرسته وکړي.
بسم الله الرحمن الرحيم ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا.
خا خبر ده چې له دغه قرآني باس وروسته د رسول الله مبارک احادیث او د معصومین علیه السلام روایتونو ته توجه وکړو. حضرت امام جعفر صادق علیه السلام د سوره صف د 14 په وضاحت کې فرمایي: د حضرت عیسی علیه السلام حواریون په حقیقت کې د هغه منونکي او شیعیان وو، او زمونږ منونکي او شیعیان زمونږ حواریون دي. زمونږ شیعیان زمونږ په پیروی کې د حضرت عیسی علیه السلام له حواریونو ډیر ثابت قدمه دي. کله چې حضرت عیسی علیه السلام هغوی ته وفرمیل چې د خدای په لاره کې څوک زما مرسته کوي، نو وی ویل: مونږ د خدای مرسته کوونکي او ناصران یو، خو په خدای قسم چې د یهودیانو په وړاندې د هغه مرسته ونه کړه او له یهودو سره ونه جنګېدل، خو زموږ شیعیانو له هغه وخت راسي چې خدای تعالی د خپل رسول روح واخیسته تل زموږ مرسته کړې ده، او زموږ تر څنګ زموږ له دښمنانو سره وجنګېدل، او په دې لاره کې ځینې وسپنځول شول او ځینو نورو ډیرو سختې وزغملې، او یوه ډله نور نورو سیمو ته جلا وطن هم شول. خدای تعالی دې ورته جزایی خیر ورکړي چې امیر المؤمنین علی علیه السلام د دوی په حق له فرمایلی دي: زمونږ د مینې په جرم حتی که زمونږ د شیانو په سر باندې توری ووهي، خو هیڅکله له مونږ سره دښمنۍ نه کوي. هو، حضرت امام جعفر صادق علیه السلام د خدای د دین د مرسته کوونکو شیعانو لپاره چې د خدای د حجت د حریم د دفاع په لړ کې سرشیندنه کوي د داسې ارزښت قایل دی، او هغوی د حضرت عیسی علیه السلام له حواریونو لوړ ګڼي او د هغوی لپاره دعا کوي. نو بس په دغه شریف نوم باندې د تخلق یوه لاره له نورو انسانانو سره د مرستې تر څنګ د خدای تعالی له حجت سره مرسته کول دي. باید یاد ولرو چې د خدای تعالی د ولی حجت مرسته تر یو زمان او مکان پورې محدوده نه ده، بلکې په هر زمانه کې چې کولای شو په خپل زړه ژبې او عمل سره یې مرسته وکړو. کامونگ د خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلام په زمانه کې موجود نو، خو هم دا نن کولای شو چې د هغوی په حکمونو باندې په عمل او د هغوی د مبارک اهدافو په پیروي سره مرسته کوونکي ووسو.
ګرام او قدرمنو اوریدونکو، د پروګرام وخت په ختمېدو دی، نو لا تاسو سره په خدای په امانۍ سره د تل په شان لاس په دعا کېږو، او د جوشن کبیر د دعا یو برخه په ګډه سره زمزمه کوو. یا خیر الغافرین، یا خیر الفاتحین، یا خیر الناصرین، یا خیر الحاکمین، یا خیر الرازقین، یا خیر الوارثین، یا خیر الحامدین، یا خیر الذاکرین، یا خیر المنزلین، یا خیر المحسنین. سبحانک یا لا اله الا انت الغوث الغوث، خلصنا من النار یا رب. ای تر طولو غور بخشون کیه، ای تر طولو غور آسانی را منسته کون کیه، ای تر طولو شم رسته کون کیه، ای تر طولو غور قضاوت او حکم کون کیه، ای تر طولو ش رزق اور کون کیه، ای تر طولو غور وارسه، ای تر طولو غور ستایون کیه، ای تر طولو غور یادونه کون کیه، ای تر طولو غور لیجوون کیه، ای تر طولو خخی گره کون کیه. تپاکی ای حق ذاته چی بغیر لتا بل هیچ معبود نشته. فریاد کوم، فریاد کوم، پروردگار موش دا دوژخ لوره وژغوره. آمین یا رب العالمین.